افغانستان کې سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. متحده عربی امارات افغانان ته د نوي ویزو پر ورکړه بندیز ولګاو. د کندهار چارواکي وایي د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر کې مسافرو او د هغوی ښه راغلاست ویونکو ته لازمې اسانتیاوې د بشپړېدو په حال کې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي ایران او د امریکا متحده ایالات که وغواړي کولی شي د 2018 کال د جنوري تر شلمې مخکې شرطونو ته بېرته ور وګرځي. بشپړ خبرونه. متحده عربی امارات او افغانان ته د نوي ویزو پر ورکړه بندیز ولګاو. رویتر خبری آژانس د یوې سرچینې په استناد خبر ورکړ چې دا ویزې د افغانستان په ګډون د دیارلسو هیوادونو اتباعو ته په موقتي ډول بندې شوي دي. له دې ډلې اکثر اسلامي هیوادونه دي او پاکستان او ایران هم پکې شامل دي. د متحده عربي اماراتو د نوي ویزو د بندیز علت امنیت اندېښنې یادې شوي دي، خو په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. دا بندیز نږدې دوی میاشتې وروسته تر دې لګېدلی چې ابوظبي له اسرائیل سره ډیپلوماتیک اړیکې عادي کړل. جنوبي کوریا له افغانستان سره د روغتیایي موادو د یوې بستې مرسته وکړه چې 2,00,000 ماسکونه پکې دي. په کابل کې د جنوبي کوریا سفیر ژا هوینګ د چهارشنبې په ورځ وویل له کورونا وبا سره په افغانستان کې د مبارزې په هدف سیول دا مرسته کړې ده. جنوبي کوریا په تیرو نږدې 20 کلونو کې له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې دي چې د ښاغلي هوینګ په وینا د دې مرستو کچه نږدې 1,000,000,000 ته رسېږي. د افغانستان د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې چې د چهارشنبې په ورځ یې خپرې کړي د کورونا ټولې مثبتې پیښې په هیواد کې 45,490 ته رسېدلې دي. د کندهار چارواکي وایي د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر کې مسافرو او د هغوی ښه راغلاست ویونکو ته لازمې اسانتیاوې د بشپړېدو په حال کې دي. د کندهار د ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول احمد بهیر احمدي تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د تیر څو میاشتو راهیسې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر د مسافرو او د هغوی د شراغلستویونکو لپاره د ترانسپورټیشن، هلته د رستورانت، د مسجد، تشنابونو او د موټرونو د تمځای، همدارنګه د میدان داخل ته د موټر سره د اجازه ورکولو اړوند د لازم اسانتیاو برابرولو په موخه د ولایتي ادارې هڅې پیل شوي.
پرون هم د کندهار د ولی حیات الله حیات په مشرۍ احمد شاه بابا هوایي نړیوال هوایي ډګر کې د نظامي شورا د مسؤلینو او هوایي ډګر د نظامي او ملکي مسؤلینو په شمول چې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت مشاورین هم پکې ول د چارو د همغږۍ کولو پر مسایلو خبرې وشوې، تر څو نږدې راتلونکو ورځو کې احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر ګټې اخیستنې ته چمتو شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایران او د امریکا متحده ایالات که وغواړي کولی شي د 2018 کال د جنوري تر شلمې مخکې شرطونو ته چې دواړو هیوادونو پرې موافقه کړې وه بیرته ور وګرځي، یعنې مخکې له دې چې ډونالډ ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړي. حسن روحانی پرون چهارشنبې په تهران کې د کابینې غونډې ته په وینا کې وویل ایران دې کار ته لیواله دی که امریکا هم ورته لیوالتیا ولري.
ما امیدواریم دولت آینده امریکا در اولین قدم
موږ هیلمن یو چې د امریکا راتلونکي اداره د لومړی ګام په توګه هغه پالیسي په کلکه وغندي چې ډونالد ټرمپ د ایران په وړاندې غوره کړي. هغه پالیسي باید وغندي چې د بشر له حقوقو سره په تضاد کې او د ترهګرۍ پر اقداماتو ولاړ ده.
حسن روحانی دغه راز وویل چې د امریکا نوی حکومت باید هغه خراب سیاستونه چې د ټرمپ ادارې د ایران په مخ کې نیولي وو جبران کړي. ولسمشر ټرمپ په 2013 کال د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون ووت او له هغې وروسته یې پر دې هیواد د بندیزونو لګولو ته مخه کړې ده. د یو بل خبر له مخې په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د دندې پای ته رسېدو ته شاوخوا 2 میاشتې وخت پاتې دی، د هغې اداره په پام کې لري چې پر ایران د زیاتو فشارونو لپاره پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګوي. د ایران لپاره د امریکا جګپوړي استازي ایلت ابرامز پرون اعلان وکړ چې د ولسمشر ټرمپ د بندیزونو ستراتیژي به د وسلو د ډلیزې وژنې د وسلو او د بشري حقونو د مسایلو په اړه د هیواد ته د سزا ورکولو په نویو اقداماتو سره د هغه د ولسمشرۍ د دورې تر ختمېدو روانوي. ایران د بریتانیا او استرالیا تبع کایلی مور گیلبرت لبند خوش کړ. د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ مور گیلبرت چې اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په ایران کې زندانی و د دریو ایرانیانو په بدل کې آزاد شو. د ایران د دولتي آژانس د وی پانه د خبر لمخې یو سوداګر او دوه نور ایرانیان چې په بهر کې په دروغو تورن شوی وو د مور گیلبرت په بدل کې خوش شول. استرالیا د مور گیلبرت د خوش کېدو هرکلی کړی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر مارس پن نن په یو بیان کې وویل چې خوشاله ده چې گیلبرت آزاد شوی او ډیر ژر له خپلې کورنۍ سره یو ځای کیږي. گیلبرت چې د میلبرن په پوهنتون کې د اسلامي زده کړو استاد و د 2013 کال په سپتمبر کې په ایران کې په لس کاله بند محکومه شوی و. د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د 2409 مړینو د ثبتېدو خبر ورکړ چې دا په تیرو شپږو میاشتو کې په یوه شپه ورځ کې د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده. د کورونا له امله په دې شمېر مړینې داسې مهال ثبتېږي چې نن پنجشنبې په امریکا کې کورنۍ سره راټولېږي او د تانکس ګیوینګ یا شکرانې مذهبي مراسم پر ځای کوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن تیر شپه د شکرانې د ورځې په مناسبت وینا کړې. امریکا له خلکو وغوښتل چې له کورونا سره مبارزه شدیده او د دغې ورځې د لمانځلو په مهال د ټولنیز واټن د مراعاتولو په ګډون ډېر احتیاط وکړي. هغه زیاته کړه چې له کورونا سره په جنګ یو نه له یو بل سره. او د نړۍ د فوټبال یو بېساری لوبغاړی دیګو مارادونا د 60 کلونو په عمر مړ شو. د ارجنټاین د پخوانی کپتان مارادونا زړه پرون په پلازمینه بوینس آیرس کې ودرېد. ارجنټاین چې په 1980 کال کې د فوټبال نړیوال جام خپل کړ مارادونا یې کپتان و. په 1990 کال کې هم مارادونا د ارجنټاین د ملي ټیم کپتان و چې دا لوبډله تر فاینل ورسېده او له جرمني څخه یې پایلوبه بایلوده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا اوسنی نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مودا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې موویل خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. اروپای ټولنې په افغانستان کې د سمدستي اوربن غوښتنه کړې. دا هغه غوښتنه ده چې د سیشن بي پورز د افغانستان لپاره د جنیوا د نړیوال کانفرنس په پای کې پر نړیوال ټولنې ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا وویل د جنیوا کنفرانس په وروستۍ اعلامیه کې د افغانستان په اړه د نړۍ دریز روښانه شو. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اوري.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د 20 غړو هیوادو استازي رونالد کوبیا وویل د جنیوا کنفرانس د جمهوریت څخه د ملاتړ یو ښکارا او پیاوړې نقشه وه. همدارس په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د ارزښتونو ملاتړ وشو. ټینګار وشو چې د ټولو حقونو رعایت شي او سمدستي اوربند وشي. شاغلی کوبیا په ټویټر کې لیکلی دی چې د کانفرنس د پای اعلامیه د افغانستان په اړه د نړیوالو دریز روښانه کوي. په دې اعلامیه کې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ژمنه وکړه چې د یو پیاوړي متحد سوله ییز او ډیموکرات افغانستان لپاره خپل مشارکت نوی کوي. داسې افغانستان چې پرمختګ وکړي، په ځان بسیا شي او د افغانانو ګټې پکې خوندي شي. د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له افغانستان سره د 13.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه چې په دې کې 1.2 میلیارد ډالر د اروپایي ټولنې وي. همدارس د جنیوا د کانفرنس په اعلامیه کې د هغه سند ملاتړ وشو چې د ملي مصالحې او انکشاف لپاره د افغانستان دولت چمتو کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وویل چې دا کانفرنس په بریالیتوب ترسره شو او اهداف ترلاسه شول.
We agreed on a political and development program. Very much.
لومړی موږ پر یو سیاسي پروګرام او توسیع توافق وکړ چې په یو سند کې توضیح شوه. د افغانستان د ملي توسعې او سولې چوکاټ موږ د مشارکت پر چوکاټ توافق وکړ چې په دوا اړخیز مکلفیتونه او ژمنې توضیح شوې دي. او اخیری دا چې موږ د پام وړ ژمنې ترلاسه کړې چې زموږ د نړیوالو شریکانو سخاوت او ګډ ملاتړ څرګندوي.
په دې کانفرنس کې د اکثرو مرستکونکو هیوادونو استادو په سمدستي اوربند د سولې د مذاکراتو په دوام د دوو لسیزو د لاسته راوړنو په ځانګړې توګه د بشري حقونو په برخه کې د ښځو او ماشومانو د حقونو په ساتنه، د فساد پر ضد جدي مبارزې او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي دبرالاینس د نړیوالې ټولنې او افغانستان د مشارکت او همکارۍ نوي کېدو ته په اشاره سره پر ډېرې حساب ورکونې ټینګار وکړ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له فساد سره پر مبارزې ټینګار وکړ. مایک پامپیو وویل چې د سولې د خبرو نتیجه به په راتلونکي کې له افغانستان څخه د نړیوالو پر ملاتړ اغیز وکړي. د جنوا دوه ورځنی کانفرنس د شپږ شپېته هیوادو او دوه دېرش نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتو په کوربتوب ترسره شو.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
نن د ازادۍ په چپو کې د اونیزی خبرونې وار دی، دوه ساعته دوام کوي، له دو بجو تر څلورو بجو. موضوع بیا هم د جنیوا د کانفرنس پر نتیجې څرخي. په دې کانفرنس کې لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو واورېدل، نړیوالو مرستندویانو د څلورو کلونو په مخه له افغانستان سره د څه باندې دیارلس میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وکړې. خو دا مرستې هم مشروطې دي او شرط هم دا دی چې د دې دا مرستې به سمې لګېږي او تر ډیره به عام افغانان ترې ګټه پورته کوي. یعنی تاسو لپاره دا هم یو فرصت دی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. او هم که پوښتنه لرئ کولی شئ چې له هغو چارواکو یې مطرح کړئ چې دې پروګرام ته رابولو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. مخکې له دې چې موسیقي ته ور ورسیږي، د جنیوا کانفرنس ته ډیرو نړیوالو ورځپاڼو هم پام اړولی. فریبا ظاهر د نړیوالو ورځپاڼو مطالب لوستي، هغه چې د افغانستان په اړه دي.
ټول لویدیځو رسنیو د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو پر ژمنې مقالې لیکلې دي. شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په ژنیو کې په دوه ورځني کانفرنس کې د راتلونکو څلور کلونو لپاره افغانستان ته د 12.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنې وکړې. وال سټریټ جرنال لیکلي چې تمویلونکو هیوادونو خپلې مرستې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په پرمختګونو پورې مشروطې کړې دي. د افغانانو ترمنځ خبرې د روان کال د سپتمبر له 12مې په دوحې کې پیل سوې، خو لا تروسه د سولې اصلي مذاکراتو د پیل لپاره کوم پرمختګ نه دی سوی. وال سټریټ جرنال لیکلي چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې اوسنی شرط د تیرو دورو پرتله جدي دی. نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا لیکلي چې له افغانستان سره په داسې حال کې چې له پراخېدونکي تاوتریخوالي سره لاس او ګرېوان دی، د لږ مرستې ژمنه سوې ده. نړیوالې ټولنې په 2018 کال کې له افغانستان سره د څلورو کلونو لپاره د څه باندې 15 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې وه، خو اوس دا مرستې شاوخوا 2 میلیارد ډالر راکمې سوې دي. نیویورک ټایمز لیکلي امریکایي ځواکونه د تودو جګړو سراسره په بیړه او داسې حالت کې له افغانستانه وځي چې تمه یې نه کېده. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر تېره اونۍ اعلان وکړ چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپارښتنه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د 2020 کال د جنوري تر نیمایي پورې له 4500 څخه 2500 ته کموي. ورځپاڼې ځینې نورې شمیرې هم ورکړي او لیکلي دي چې یوازې په نومبر میاشت کې په افغانستان کې تر اوسه لږ تر لږه 1400 ملکي وګړي وژل شوي دي. په دې مطلب کې راغلي چې د مرستو کمیدو یوه بله زمینه هم درلوده، او هغه د افغانستان دولت پر وړاندې د سختو شرایطو ایښودل دي، په ځانګړي ډول د سولې د پرمختګونو په برخه کې. په 2018 کال کې نړیوالې ټولنې د بروکسل په غونډه کې تر ډیره له فساد سره د افغان دولت پر مبارزې ټینګار کړی و. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ژنیو تر کنفرانس یوازې څو ورځې د مخه د فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارې نوي غړي وګمارل.
د سندرو میلمانه
وړاندې کوونکی تمنا واحدی او مرسل زازی.